یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړی مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې 12 بجې دي. په پروګرام کې اوري چې نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې پکې طالب استازي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یوه ډله سیاسي مشران خبرې کوي. د هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن ملت ته کلنۍ وینا وکړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وای.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. 21 تنه د کابل پر کانټیننټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په حبس محکوم سول. په کندوز کې د 25 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. او د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مخالفت کې لایحه تصویب کړه. بشپړه خبرونه. د اتو طالبانو په ګډون 21 تنه د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په زندان محکوم سول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې اته طالبان د دې برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژندل سول او هر یو له 20 تر 30 کلونو پورې په حبس محکوم سول. د رسولی په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت 14 کارکوونکي چې د برید پر مهال یې د انټر کانټینینټال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود، هم د وظیفوي غفلت په جرم له 2 تر 5 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم سول. پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر کال د سلواغې میاشتې په وسلوال برید کې 22 تنه ووژل سول او په پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید سوې وه. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلټپا ولسوالۍ کې طالبانو 25 افغان سرتیري وژلي دي. الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د تلوکا صفی او پنشيري ولسوالیو په پوستو حمله وکړه، 25 افغان سرتیري وژل او د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره یوړل. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند الله رحماني دا پیښه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو پر دغو پوستو حمله کړې او 30 افغان سرتیري وژلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي فهرست د اعلان لپاره تخنیکي ټولې تیاری بشپړې سوي دي. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح سعادت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسیون د مشرانو د پریکړې په تمه دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي، یوازې د کمیسیون د رهبرۍ فکر ته اړتیا ده.
د شاغلی سعادت له څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې ویاندې شیما علم سروش ویلي وو چې د ثبت سویو کسانو د تابعیت په اړه نیمګړې ارزونې شایي د دې لومړني لیست اعلان له ځنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشری انتخابات د 1998 لمریز کال د چونګاش پر 9 نیټه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 300 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایي التزام نه لري، راغلي دي چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحده ایالاتونو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د 26 مخالفو رایو په وړاندې په 20 موافقو رایو تصویب سوه، راغلي چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ سوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل سوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل به سیمه بې ثباته کړي او دا تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1000 او په سوریه کې شاوخوا 200 امریکایي سرتیري دی را دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. تمه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ نن ملت ته په یوه مهمه وینا کې د کډوالو د ستونزې په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصادي قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. ترامپ دا وینا چې د ده د ولسمشرۍ د دورې مهمه وینا بلل کېږي د کانګرس په دواړو خونو کې وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس له ډیموکراټانو سره د ده مخالفت اوج ته رسېدلی دی. نننۍ وینا 15 ورځې وروسته له هغه اورول کېږي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندیزونو د بندېدو 15 ورځې موده پای ته ورسېده. دا د امریکا د حکومت د یوې برخې د فعالیت د ځنډېدو تر ټولو اوږده موده وه. او د بشري حقوقو یو مدافع ډله فریډم هاوس یا د ازادۍ کور خبرداري ورکوي چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډونو په ټوله نړۍ کې مدني ازادیو او سیاسي حقوقو ته زیان اړولی دی. په واشنگټن کې ډیرا دا ټولنه په خپل راپور کې د تیر 2013 کال جریاناتو ته په پام سره په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو وضعیت څېړي. راپور د نړۍ راپور د نړۍ په 18 هیوادونو کې د مدني ازادیو یو تیار تصویر وړاندې کوي، خو په 500 هیوادونو کې په دې برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي. فریډم هاوس د روسیې، ایران، آذربایجان، مونټینیګرو، هنګری، سربیا او د منځنۍ آسیا پر 3 هیوادونو په تیرو پرلپسې 14 کلونو کې د بشري ازادیو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله انتقاد کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ملالی بشیر و چې خبرونه ویل، دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه د دامو د سر موضوع ده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي دا به د سولې لپاره یو ښه ګام وي، خو مطلوبه نتیجه نه ورکوي.
نشست مسکو یک گام میشه که به خاطر دخالت بین افغانی باشه، اما این نشست امید از این نمیره که ما به نتایج مطلوب دست پیدا بکنیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر لوکم سره سم په ټول هیواد کې د 2020 ښوونځیو د رغونې کار پیل شوی.
2700 پوپ مکتب ما روند ساخت و سازش را آغاز کردیم و انشالله که مکاتب باقی مونده در جریان سال آینده خوشیدی روند ساخت و سازشان آغاز خواهد شد.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به نن ملت ته کلنې وینا وکړي او د هموري چې په غزنی ولایت کې پولیسو قیلون خانی ټولې کړي. وایي چې نشه مواد خرڅول
50 قانون موږ ټول کړی دي او خلک هم قانوني جزا او تور کړی ده.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او ته د خېدي رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په موسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې طالب استازي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله سیاسي مشران سره خبرې کوي. په موسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال هم داشې بل موسکو را سره د ټلیفون په کرخه دی، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی جلال، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. آیا په موسکو کې غونډه پیل شوې ده که څنګه؟
کورمو ودان نه په مسکو کې تر څو پورې غونډه نه ده پیل شوې. د ځینې تخنیکي مسایلو پر اساس غونډه د مسکو په وخت په 2 بجو پیل کیږي.
مننه. ټول میلمانه دغه غونډې ته رسیدلي که څنګه؟
همدغه علت ده چې جلسه غونډه شاید لږ وځنډېږي چې ټول میلمانه نه دي رسیدلي، او د دې احتمال او امکانات شته چې په دې نږدې ساعتونو کې ټول را ورسیږي.
فکر کوم بیګاش په دتا د طالبانو استازي دوی ویل چې رسیدلی دي، او د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله سیاسي مشران هم رسیدلی دي. هلته څوک پاتې دي چې تاسو وایي میلمانه نه دي پوره؟
نو بلې، یو څه زیات دوستان تقریبا نوی فیصد پنځه نوی فیصد دوستان رسیدلی دي، ولی اوتیتا دوستان و سمپات دي. هغه هم د لحظه دي رسیدو په حال کې دي. امیدواری چې ډیر زر به جلسه شروع شي.
مننه. د نن ورځې کاری اجنډا مو څه ده چې په 2 بجو به پایل شي؟
فقط مخکې پخوا هم اعلان کړی و د کاري اجنډا دا ده چې افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات به سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده. او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
آیا اندېښنې لرئ چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده، ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل د ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي سوی ده، ولې زه په دا کولای شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نه شي راوړلی. بناءً په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي، بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نه شي کېدی.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده، ځکه وطن نن په داسې یو حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. موږ باید له هرې خوا نه د سولې آواز پورته کړو. که دا آوازونه سره یو ځای کړو، زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي، او دا به د دې باعث شي چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي، زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو تویول بس دي، او د جنګ کې بس کېدو سبب آواز باید ټول پورته کړي، د جنګ نور بس ده.
مننه جلال صاحب. فقط دوه وروستي مسایل، یو دا چې د روسیې حکومت خصوصا د بهرنیو چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغه برخه کې، آیا سانتیاوي تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسیې له خوا د دغه پروسې په اړه باندې؟
لکه مخکې چې وویل شو، د روسیې خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړې دي، ځکه د بېدلیلې د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه. ولې نور ټول هغه مسایل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به په خپلو منځو سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایئ چې تاسو خو کوربه یاستئ، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي ولسمشر کرزي سره، پخواني ولسمشر سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تروسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی شم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځته راشي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت سره رسیدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاسته ورکړي تر څو سولې ته ورسیږو. او دوی په خبرو کې دغه مسایل موجود.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی غلام محمد جلال، په موسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر چې له موږ سره خبرې کولې. دی وایي چې نن به په 2 بجو د موسکو په وخت باندې د افغان سولې په تړاو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د سیاسي مشرانو او همدارنګه د طالب استازیو د ورځنۍ ناسته پیل شي، او اجنډا یې هم ده وویل چې د افغانانو ترمنځ د شخص د نظریاتو تبادله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږیسته. ازادي راډیو په 12 منځنۍ صفه او فم سره شرایط پنځه باندې خبرونه کوي. لکه څنګه چې واوریدل، نن په موسکو کې د افغانانو ترمنز، د افغان طالبانو همدارنګه د پخوانیو افغان سیاسي مشرانو او سیاستوالو ترمنز خبرې پیلېږي. دوی د افغانستان د سولې په اړه باندې مسایل او نظریاتو باندې بحث کوي. په همدې تړاو د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ځینې غړي هم خبرې لري. دوی وایي چې ښایي دغه غونډه مثبت توی او مثبت ګام وی، خو مطلوبې نتیجې ته کومک نکوي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام موضوعات را تعقیب کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه مستنګ زې سپتاس ته سلام اوریدونکو ته سلام په داسې حال کې چنن سه شنبه مسکو د افغان سولې پاړه د دوه ورځېنی غونډې کوربه ده. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه د دغه غونډې د ارزښت او ګټو پاړه بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی که څه هم دغه ناسته د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د سولې په اړه باید حکومت او سیاسیون یو ګډ دریځ ولري. دیوای د مسکو ناسته چې د مدني ټولنو استازي او یو شمیر سیاسيون ورته بدل شوي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ګام بلل کېدای شي، خو لدې ناسته د تمنه شي کېدای چې مطلوبې نتیجې ترلاسه شي. باید د افغانستان سیاسيون او حکومت د سولې په برخه کې ګډ دریز ولري. خغلی کلکانی وایي چې په دغه ډول غونډو کې د حکومتي پلاوی نه ګډون افغان حکومت حاشیه ته وړي. بلخوا نیویارک ټایمز هم په یو تحلیلي مطلب کې دغه غونډه د حکومت د کمزوري کېدو لامل بللې، ځکه د ورسپانې په باور د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت سنډې تکړل شوی. د مسکو ناسته چې نن د سه شنبې پورس پیلېږي، یو شمېر افغان سیاسيون پکې د برخې اخیستنې په هدف مسکو ته رسیدلي. د دې غونډې یو تنظیمونکي او په مسکو افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې شاوخوا سلويخ تن افغان سیاستوال او د ګوندونو د طالبانو لسکاسیس پلاوی سره ډیر خبرې کوي. خغلی جلال ویل چې د غناسه د افغان حکومت د منځوي کېدو حسنه د ځکه د پوینه د افغان حکومت نه پرته د سولې راتګ ناممکن دی. په خانه ولسمشر حمید کرزی د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو احتمالي کاندید حنیف اتمر، محمد محقق، عطا اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادی ارغندیوال او ګڼ نور مشران د دې غونډې ګډونوال دي. په هغه اعلامیه کې چې د احمد کرزی له دفتره خبره شوی، پکې راغلی چې د غونډه بعد د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لومړی ګام وي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د سولې د غړول ناستي شخصي بولی او د هڅې د سولې په برخه کې هیڅ درد نه دوا کوي.
د ما په نظر هغه کار چې د یوې شی پایدار سولې لپاره باید مختلار شي، هغه کې باید نظام داخل وسیږي، هغه کې باید چې په غو باندې په قاطعیت سره کار وکړي، نو دا په شخصي شکل باندې خبرې اترې کول څونه چې زه فکر کوم د سولې لپاره به دوی اساسي کار ونه شي کولای.
افغان حکومت په دې ناسته انتقاد کړی، ویلي دي دا سي هسي چې د افغان حکومت کې نوي د سولې بهیر سره مرسته نشي کولای او نه دونو کړی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله 13 ورځ بلکې یوې خبری غونډه کې لټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غوښتل چې د سولې په پروسه او مذاکراتو کې متحد ووسی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به اجمل تورمان وای.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي پر اول مریض کال کې 14 متریک ټنه زعفران تولید شوی دی. د کرنې او مالداری وزارت وایي اکبر رستمی د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې 90 سلنه تولید شوی زعفران به نورو هیوادونو ته صادر شي. ښاغلی رستمی وایي چې له تیر دوو کلونو راهیسې د زعفرانو د تولید، پروسس او صادرات په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د نوموړي خبره په 90 کال کې د 90 کال په پرتله د زعفرانو په کار کې سل سلنه زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په 1398 مریض کال کې په دغه هیواد کې د زعفرانو د پروسس 4 مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان متشبثینو علي بوردوایی په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې دوی د غیر قانوني اخاذیو د زیاتېدو په اړه په څوځلي خپل اندېښنه څرګنده کړې، خو لا هم د ستونزې ته هیڅ پام نه دی شوی. دغه بوردوایی سره احمدین عاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هرات په لوی لارا سوداګر له دغه ستونزې ډېر شکایت لري. د نوموړي په خبره په دغه لارا له سوداګرو نه له 1500 پورې په غیر قانوني ډول اخاذی اخیستل کیږي. دغه بوردوایی چې دا په نرخونو خپل اغېز لري چې تر ډېره یې تاوان خلکو ته رسیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یوه بورې 50 کیلوي قزاقي وړه 1100 افغانۍ، یوه بورې 50 کیلوي بوره 1100 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بورې وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ او دغه شان یو لیتر پټرول 900 او یو لیتر ډیزل هم په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ او نوی پوله، یو ایرو 50 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 39 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 8 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاست اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم له کنورو خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. راځي یو نړیوالې موضوع ته. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن ملت ته خپله وینا کوي. راکل شوی و چې ډانلډ ټرمپ د تیرې جنوري په 19مه وینا وکړي، خو له کانګرس سره د اختلافاتو له امله دغه وینا وځنډیده. رضوان مراد را سره په سټوډیو کې دغه موضوع تعقیب کړي. مراد صاحب، د ولسمشر ټرمپ وینا به تر ډیره په کومو موضوعاتو باندې متمرکزه وي؟
مننه ستنګزه سب. ولسمشر ټرمپ وینا به تر ډیره د منځنی ختیځ د حالاتو، د غراز د کډوالۍ پر مسایلو او د امریکا د اقتصاد پر موضوعاتو را سرخی. خو په وینا باندې به سیوره د هغه اختلافاتو هم پریوتې وي چې د دوه د کانګرس ترمنځ په دغه تیرو دوه کلونو کې پاتې شوې دي. او تمه ده چې نوموړی په دې مورد کې یو څه خبرې وکړي او د غراز د څه پریکړو په اړه هم اعلانونه وکړي.
مننه. د ډانلډ ټرمپ د واکمنۍ لومړي دوه کلونه په داخلي او نړیواله سطح له کومو ستونزو او چیلنجونو سره مخ وو؟
په داخلي سطح د ولسمشر ټرمپ تر ټولو لوی مسأله چې د دې لپاره چیلنج او تقریبا تر اوسه پورې دوام لري، ستانک ځای سیباغه د امریکا د ولسمشرې په تیرو انتخاباتو کې چې د هیلری کلینټن په کې د یو بل په مقابل کې ولاړو، د روسیې د لاسوهنو د اداو په اړه چې د هغې له امله د ولسمشر ټرمپ د نږدې کسان، یعنی د سپینې ماڼۍ لپاره ګمارل شوي کسان فقط په څو ورځو کې له خپلو دندو لرې کړه شول. دغه راز د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشرانو څخه د اف بی یا فدرالي تقاتو ادارې پلاتنې پیل کړلې. او په نړیواله سطحه یو بل مسله چې باید یاد کړو، هغه د مکسیکو سره د دیوال جوړولو مسله ده چې هغه هم تر اوسه د اختلاف په توګه د ولسمشر ټرمپ او کانګرس ترمنځ پاتې ده. په نړیوالو مسایلو کې طبعا د منځنی ختیځ مسایل ډیر داغ د لپاره، او بیا هم د څو میاشتو لپاره ډیر زیات مسایل د شمالي کوریا سره او چې حتی د اټومي تهدیدونو سره مخ.
ډیر زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملت د وینا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. تمه ده ښاغلی ټرمپ نن د خپل دویم کلنۍ وینا ملت ته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر له حکم سره سم په ټول هیواد کې د 2500 درغونې کار پیل شوی. د کلیو د پراختیا وزارت بیا وایي چې د دې پروژې درغونې مسؤلیت ورسپارل شوی. د دې ښوونځیو په ساختماني چارو کې د پرمختګ شوی دی. یوسف خان ځدران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د نږدې 3000 ښوونځیو د جوړېدو پیل کړی کار یې په چټکۍ سره پر مخ روان دی. د دغې وزارت ویاند نوریې نصحت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت د ولسمشر غني لخوا د 6000 ښوونځیو د ژمنې پر بنسټ د 2500 ښوونځیو کارونه په 1390 کال کې پیل کړي دي. دا وایي دا پروګرام عملاً پیل دی او موږ دمګړۍ د 2500 ښوونځیو د جوړولو چارې پیل کړي، او انشاءالله چې نور ښوونځي به هم په راتلونکي کال کې جوړ شي. هغه لینوسات وایي د دغه پروګرام لپاره 115 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي چې د نړیوال بانک او د پوهنې وزارت د ملاتړو بنسټونو لخوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني روانه اونۍ د ښوونځیو ځمکو لپاره د پلان ترتیب یوې غونډې ته چې په آر کې جوړه شوې وه د ښوونځیو د جوړولو په برخه کې پر چټک پرمختګ ټینګار وکړ. ښاغلی غني د 6000 ښوونځیو د جوړولو لپاره د یو واضح میکانیزم د جوړولو په ټینګار سره وویل چې په نوي کال کې د ښوونځیو زنګ تر وهلو باید د ودانیو د جوړولو په برخه کې لازم پرمختګ رامنځته شوی وي. ولسمشر غني پر والیانو، ولسوالانو او امنیه قمندانانو هم غږ وکړ چې له دې برخې سره پر وخت همکاري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني په 1390 کال کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره ژمنه وکړه چې د دوه کالونو په موده کې به 6000 ښوونځي جوړ چې له دې کار سره به په هیواد کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه حل شي. له دې سره د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت چارواکي د پوهنې له وزارت سره په ګډه همغږۍ او همکارۍ ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي. د یاد وزارت سلاکار محمد جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کارونه خو اوس بیخي ډېر ښه روان دي او هم انګي دي وزارت انکشاف دهات او دي وزارت معرف بیخي زیاته شوې ده ښه شوې ده ځکه دي لپاره د رئیس جمهور په هدایت په اساس یو علایده ټاسک فورس جوړ شو چې هغه مثال د مکمل هم انګي مخکوري
دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د شکایتونو پر بنسټ ډېرې سیمې ښوونځي نه لري او زده کوونکي خو یا په سړه هوا او یا کله د سوځند لمر لاندې په درس بوخت وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی پولیسو تیر ورځ په ښار کې 50 قیلون خانې تړلې. دوی وایي چې په دغو قیلون خانو کې د خلکو د شکایتونو په اساس دوی وایي چې خلکو شکایتونه کول چې په دغو قیلون خانو کې نشه یي مواد هم خرڅیږي. پولیس وایي د دغو قیلون خانو مالکان نیولي. د غزنی مدني فعالان او ځوانان بیا وایي دولت د لویو نشه یي توکو پلورونکي او کاروباریان هم ونیسي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت د مرکز ښار په بیلابیلو سیمو کې تر 500 زیاتې قیلون خانې تړلې دي. د دغه ولایت امنیه قومندان جنرال داود ترخیل په دې اړه په جوړه سوې خبري غونډه کې وویل
او هم چنان دي غزنی ولایت د ښار د سیمو بعضې ولدانو سپینګیرو شکایت وکړ چې دغه قیلون خانې کې دلته د نشه یي تابلیتونه خرڅېږي او زموږ د ځوانان یا زموږ اولادونو له کاره ویستلي دي. هغه چې بار بار موږ دوی ته دا دوی موږ خلینه ټول کړي وو او دوی ته هو تر بیا موږ دا کار نه کوو په تاسو دا کار بیا وکړو چې په دې رابطه باندې هم موږ څنګه تاسو سره ویني 500 قیلونه موږ ټول کړي دي او خلک هم قانوني جزا ورته ورکړې ده.
په غزنی کې ځوانان هم د امنیتي ځواکونو دغه کار د ستاینې وړ بولي او وایي دغه قیلون خانې د مخدره موادو د متعدی سبب جوړیږي. مدني فعال نیک محمد عبید وایي امنیتي ځواکونو که څه هم چې وړوکی خو پر ځای کار یې کړی دی.
دا به ډېره ښه خبره وي لیکن موږ ځوانان یې له هغه کومه هدفونه چې دوی ته دي په ملي ولو خوا ورکړل شوي له هغوی راګرځوي بلکې په نشه یي توکو باندې همدغه له همدغې لارې باندې دوی په غټو غټو نشو باندې اخته کېږي. موږ د قومندانۍ دغه کړنې ستایو ورسره ولاړ یو تر شا.
بلور ته بیا په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان ټینګار کوي چې دولت دې دغه قیلون خانو ترڅنګ د هغه مخدره توکو جرړې هم وباسي چې ډیری کسان او دغه کسانو کورنۍ ورسره له سختو مشکلاتو سره مخ دي. مدني فعال سیف الله مبارک وایي امنیتي ځواکونه دې د مخدره موادو او دخانیاتو په برخه کې یوازې تر قیلون خانو پورې خپل عملیات نه محدودوي بلکې د نورو خطرناکو نشه یي توکو د پلورونکو په وړاندې دې هم په کار لاس پورې کړي.
په غزنی او ټول هیواد کې نه تنه داسې قیلونونه کارول کېږي بلکې د دې ترڅنګ د نشه یي موادو کاروباریان آزاد دي، د نشه یي موادو قاچاق آزاد ده او تر دې هم د پورته کچې نشه یي مواد چې په هغو کې تریاکو پوډرو چرس او نور د کې په نامو باندې ټابلیټس خرڅېږي. حکومت ته پکار ده نه یوازې داسې په سمپولیک ډول باندې دوی د ځان د شهرت لپاره یا د ویړې لاسته راوړنې لپاره دی د هغه دوکانونه بندوي چې په هغو کې قیلونه خرڅول کېږي بلکې د نشه یي موادو هغو مهمو قاچاقبرانو کاروباریانو ته لاس واچوي چې له امله یې د موږ ټولنه کړیږي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ د غزنی ډیری ځوانان د کار د نشتون له امله د وخت ډیری برخه په قیلون خانو او ځینو نورو دا ډول ځایونو کې تېروي چې وروسته بیا ځینو نورو وړو او لویو نشه یي توکو په کارولو لاس پورې کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوس کورل د خیو فاین د سره پلین کې هم تاسو د سلام می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معصونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیدي او تاسو ته پوره معلومات دي چې فون کې د ټولنې معماران دي کچرته د معماران یا غاغه فون کې نو ټولنه به هم د شه د لټ سره مخامخ وي. روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه فون دي په توپو په ډالۍ باندې هم ولمن دي او معصونه دي ورته خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر او تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې خپلې او ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب خوشحال نگے دخل بند کے دیکھی اور اس کے ساتھ سر تاریخ کے خواہش میں دادی آزادی رکھے خود سنڈے بند والی کل لطف سر خدمہ حوصل دار شد مساکلات غزیب لیلار باید مفتد امبر سی سو مرمخ کے سری کے قول و دالار پخا اور آوار کر یو بند خدا دیا سڑک روڑ کیے دادی تاریخ خراب سے مفتد نوار مفتد روڑ دا سار وسی کے عمومی وقت امبر دگری شد سوالی سن سکلا اور سوالی طرح سن سکلا اور سوالی سے کجے کیوں اور سوالی کواس دیا رمنا آزادی رکھے اور آزادی رکھے 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 رکھے
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي رادیو ته غوږ استاذ ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولت سپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. مخکې لدی چې لاند خبرونه ملالی بشیر ووایي او به وایم چې په دویمه نیمه کې به د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه خپره شي. په دغه خبرونه کې کوربه فرشتنه ده اورېدل مه هېروئ. خو اوس خبرونه